ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې 12 نیمه بجې شوې. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2013 کال د مې د میاشتې 13 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال رادیو د نن ورځې په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د خبرونو او رپورټونو ترڅنګ دوه نیمه خبرونه رورولي او تاندې هلې در خبرو. خو د هر څه د مخه د دې مهال خبرونه له بوریوال کاکړه و.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې 14 د پاکستانی پوځ درې عسکر وژلي او دوه یې ټپي کړي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو اترو کې دلچسپي ښیي. او د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایراني وګړو او درې ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په د تخیل کې یوې 14 د پاکستانی پوځ درې عسكر وژلي او دوه نور یې ټپي کړي دي. د شمالي وزیرستان انځامي چارواکي وایي دا پیښه تیر شپه هغه مهال رامنځته شوې چې عسکرو د تخیل تحصیل د شاباس کلی په یاسیمه کې گشت کاوه او د سړک پر غاړه شکل شوی بم ور باندې چاودلې. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک موده نن پای ته رسیږي. نن با په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې وروستۍ غونډه کیږي. ټاکل شوی ده چې سبا ناصر الملک د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې عام انتخابات به د روان کال د جولای پر 15 ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 60 وسلوال وژل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال رډی تول چې دا وسلوال یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال وژل دي. د هیواد په نهو ولایتونو کې مو نه عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي او موږ د دغو عملیاتو په ترڅ کې یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې د دشمن تر 60 ډیر کسان له منځه وړي او یو شمېر یې هم ټپیان شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او هند د ګډ امنیتي کمیشن په غونډه کې پر سیمه ایزو امنیتي ګواښونو خبرې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې شوې دې غونډه کې د افغان پلاوی مشري د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د هندي پلاوی مشري د هند د ملي امنیت مرستیال سلاکار راجندر کنا کوله. د خبرو پر مهال دواړو لورو ژمنه وکړه چې کابل او نوې ډیلی به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې همکارۍ پیاوړې کوي او د سیمې په کچه به هم د زیاتو همکاریو پیدا کولو لپاره هلې ځلې کوي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو کې دلچسپي ښیي. جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د طالبانو د منځنۍ او لوړې کچې له مشرانو سره خبرې روانې دي خو د یې نمونه نسی په ډاګه کولی. نوموړي ویلي چې د امن په پروسه کې د بیلابیلو ښکېلو غاړو ترمنځ د خبرو اترو یو شمېر لارې پرانستل شوې دي. جنرال جان نیکولسن ویل چې دی کومو خاصو طالبانو نمونه ځکه نسی اخیستلی چې رابطې په پټه توګه روانې دي چې د امن اصلي خبرو اترو پر لور پرمختګ وسي. د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایراني وګړو او درې ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولې دي. په دې ادارو کې په تهران کې د ایراني وګړو په ځورولو بدنامه د ایون په نامه زندان هم شامل دی. د یاد وزارت د بهرنیو اساسو کنټرولولو څانګې د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دې بندیزونو د ایران رژیم په نښه کړی دی. هغه ځکه چې د دوی په وینا خپل وګړي ځپي له هغوی د به اظهار بیان او پر امن غونډو ازادي اخلي. د امریکا لخوا داسې بندیزونه عموما تر بندیز لاندو کسانو او سازمانونو لپاره دا ګرانوي چې له امریکا او بهرنیو مالی ادارو سره راکړه ورکړه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د ټلیفون له لارې پر دواړخیزه خبرو چارو خبرې کړې دي. دا له هغه وروسته لومړی ځل دی چې مایک پامپیو د اپریل پر 16 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده سنبال کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر نووارت ویلي چې سرګی لاوروف او مایک پامپیو د اوکراین او شام د جګړو په اړه هم خبرې وکړې. د روس د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر رسوي بیان کې به ویل شوی چې د اوکراین او شام په اړه د خبرو اترو پاملرنه دې ته و چې د شخړې هوارې کړل سي. د بیان په وینا د اوکراین د شخړې د 2015 کال د مینسک د تړون پرانا کې پر هواري خبري وشوه. شمالی کوریا وایي مرستیال چرمین کیم یونگ چول نیویارک ته رسېدلی دی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ د ملاقات د وړاندیز په اړه خبرې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د شمالی کوریا ماموریت وایي د هیواد د مشر مهم ملګری د مې پر 13 نیویارک ته رسېدلی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې پر 29 پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې له شمالی کوریا سره یې د خبرو لپاره یو ستره ډله جوړه کړې ده. د ولسمشر ټرمپ په وینا د سرمشریز په اړه ملاقاتونه دوام لري. د ویسټ انډیز او ورلد 11 ترمنځ د کرکټ یوازینی شل اوریز لوبه نن د لندن په تاریخي لارډز میدان کې ترسره کیږي. د ورلد 11 لوبډلې مشهري شاهد خان افریدی کوي. د هغه ترڅنګ پکې د پاکستان شعیب ملک او افغانستان راشد خان هم شامل دي. نور لوبغاړي پکې د هند، انګلستان، نیوزیلند، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال دي. له دې لوبې ترلاسه کېدونکو پیسې به په کیروبین کې د طوفان له کبله د زیانمنسو کرکټ میدانونو پر بیا بحالۍ لګول کیږي. او روس د فوټبال د نړیوال کپ په تمریناتي دوستانه لوبه کې له استریا څخه ماتې خوړلې ده. بیګا د استریا لوبډلې په انسبروک کې د روس لوبډلې ته په 1-0 ماتې ورکړه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسل هم حال او د کرنسیو به اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.83 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 70 پیسې. او یو افغانۍ په 1.35 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم حال او د کرنسیو بې مواورې دي. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو ریپورتونه لرو. نن د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان د مرکزی حکومت د واک موده پای ته رسیږي. د سینټ ځانګړې کمیټې وایي په پاکستان کې د بجلی د ترسیل او ویش نظام خراب دی چې بیا رغونې ته اړتیا لري.
دوی دا وایي چې موږ ته د بجلی د وروست نظام د زور نظام په نوي بدلوو. دا 50 ارب ډالر وایي.
په پاکستان کې موجود سختدریزي ډلې به په راتلونکو ټول ټاکنو کوم اغیز ولري؟ ریپورت پرې لرو. په شمالي وزیرستان کې د شوي بمی برید حال درکو. وابوري چې د تعلیم لپاره کارکونکي په 13-15 کالو کې د حکومت لخوا د تعلیم په برخه کې شوي کار نیمګړی ګڼي.
سرکاری اعداد و شمار مطابق خیبر پختونخوا کې اوس هم 3,00,000 ماشومان چې دي نو هغه د سکول تلو په عمر کې دي خو هغه د سکول نه بهر دي.
او په ونیز پروګرام رورولی ترڅنګ پتان د هلي کې مو د سیاستوال او ډاکټرې مهر تاج له ژوند او کار خبرو.
هغه خو ډېر ټایم مخکې چې ما سبق ویلو دا ټول دغه کریډیټ الله زما پلار خورو ته روبخي او زما د خاوند سپورټ هم رسو.
نور ریپورټونه هم لرو، را سره اوسئ. اوس راځو خپل اولنی ریپورت ته. نن د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک موده پای ته رسی. وزیر اعظم شاهد حقان عباسی په اسلام آباد کې د کابینې د الوداعي غونډې مشري کوي. همدغه رنګ د قومي اسمبلۍ او پنجاب او بلوچستان اسمبلیو د کار موده به هم نن د شپې 2:00 بجې سرته ورسی. په دغه موضوع له اسلام آباد زموږ همکار نور معلومات راکوي.
د لکه شی بوران دی وزیر اعظم هاوس سره په همدې اقلا زمنګ راپته وشول نو د اغه تر مخه چې څنګه لکه نن د وفاقي حکومت اخري ورځ ده او په نن ورځ باندې نن مخصوصن دولس د شپې دولس بجې وزیر اعظم چې کوم دی هغه هم د خپلې چوکۍ څخه لکه مستعفي شي ځکه چې د هغې پنځه کلنه موده چې کومه دا پوره شوله دغه شانې وفاقي وزیران چې کوم دي هغه به هم لکه د هغې موده به نن ختمه شي نو دې حوالې سره دا یو الوداعي د وفاقي کابینې غونډه رابللی شوې ده چې په کې دانه چې لکه نور کله به غونډه راوبلل شوې په هغې کې به مختلف دغه منظوري ورکړل کېدله خو دوی وایي چې دې کې به داسته نه دا صرف الوداعي غونډه ده په دې کې به ټول وزیران ګډون کوي په دې کې به وزیر اعظم پخپله هم وي او هغې سره به خبرې اترې کوي د وروستو وزیر اعظم چې کوم دی خپل د سټاف او کوم عمله چې کومه ده هغې سره به هم بیا الوداعي ملاقاتونه کوي وزیر اعظم او نن ماخام چې کوم دی وزیر اعظم ته بعد درې وانو فوزونه چې کوم دی هغه به ته ګارد اف انر یعنی سلامي چې کوم دی هغه به پیش کوي او دغه شان ته د حکومت موده چې کوم دی هغه به دولت پږي ختم شي وزیر اعظم چې کوم دی نن ماخصن به د وزیر اعظم هاوس نه خپل چې کوم ذاتی کور دی نو هغه ته بلال شي او دا شان بنن په ملک کې د خیبر پختونخوا اسمبلی او دغه بسند اسمبلی وخت مخ کې ګوره شوی خو د پنجاب بلوچستان او وفاقي د پارلمان چې کوم دی قومي اسمبلی د دې موده باندې د شپې ختم شي او دا شان په ملک کې به چې کوم د 15 کال نه کوم د مستند قانون حکومت روانو په مرکز کې نو دغه خاتمه به وشوي او سبا چې کوم نگران وزیر اعظم چې کوم اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم په ګډه سره ټاکلې ده شمس الملک سره چې کوم دی ناسنو هغه به سبا چې کوم دی خپل عہده به واخلي صدر ممنون حسین چې کوم دی دغه نه به حل پاتلې دغه شان ته نگران حکومت چې کوم دی هغه به سبا د جمعې په ورځ باندې په واک کې راشي او دا شان لکه چې 23 جولای باندې کوم انتخابات بکیږي نو دغه یو میاشت او 23 ورځې چې کوم دی نگران حکومت چې کوم دی هغه به په ملک کې او دا راتلونکي ټول ټاکنې چې کوم دی هغه به کوي نو دا شان نن په ملک کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو چې کوم دی هغه موده پوره کیږي نن 12 بجې به ټول اسمبلیان چې کوم دی هغه به تحلیل شي
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت اورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون باچا هنري ګړای
په 4 بجو
د پاکستان وزیر اعظم ویلی سنسرشپ د ګټې په ځای تاوان رسوي. شاهد حقانه بسی پرون د پاکستان د ورسپانو ټولنې د انعامونو کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویل ویاړي چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت پر رسنیو بندیز نه دی لګولی. د ویل په اوسني حکومت کې سنسرشپ هیڅ ګټه نه لري خو پر رسنیو یې غږ وکړ چې د خبریالۍ د اصولو پابندي دي کوي. عباسی دا څرګندونه په داسې محل کړی چې د یو شمیر نړیوالو او پاکستاني ټولنو ویلي چې د روان کال له پیل راهسي په پاکستان کې پر رسنیو فشار او بندیزونه زیات شوي دي. پامیر ساحل ریپورت راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د خبرونو سنسرول هیواد ته تاوان رسوي. نوموړي د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځپاڼو ټولنې د جایزو یا انعامونو غونډې ته په وینا کې وویل د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف هیڅ کله پر رسنیو د بندیزونو یا د خبرونو د سنسرولو ملاتړ نه دی کړی. دی وایي په اوسنۍ جدید دنیا کې سنسرشپ نه چلیږي. تاسې خبریالان پر دې ښه پوهیږئ. پخوا چې د خبرونو سنسرول ممکن هم ول تقریبا هیڅ اثر به یې نه لاره. اوس چې د ټولنیزو رسنیو دور دی او خلک کولی شي چې انټرنیټ په ډیرو نورو طریقو معلومات ترلاسه کړي نو سنسرشپ بې ګټې کار دی. کېدای شي دا یو څه لنډمهالې ګټې ولري یا موضوع بل لوري ته واړول شي خو دا هیڅ کله د هیواد په ګټه نه وي. شاهد خاقان عباسی دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې د خبریالانو او رسنیو د دفاع یو شمیر نړیوالو او پاکستاني ټولنو ویلي د 2013 زیږیز کال له پیل راهیسې په هغه هیواد کې رسنۍ له فشار سره مخامخ شوي او ورباندې بندیزونه زیات شوي دي. پولی خبریالانو سازمان د 2013 زیږیز په کلنی رپورت کې هم ویلي چې پاکستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه په نړۍ کې پر 139 مقام دی چې ښیي رسنۍ او خبریالان له یو شمېر مشکلاتو او خطرو سره مخامخ دي. همدې سازمان د مې پر 13مه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه د هیواد په یو شمېر سیمو کې په آزادانه توګه ترسیل نشي کولی او تر بندیزونو لاندې راغلي. روانه میاشت د پاکستان د برښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا ټلویزیونونو ته امر وکړ چې د امریکا غږ او بی بی سي اردو خبرونو ته دې ځای نه ورکوي. له دې سره د جنوري پر 19مه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یو فرمان په خپرولو په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر وتاړه. تر شاوخوا یوه میاشت وروسته پاکستانی جیو ټلویزیون خبر ورکړ چې په یو شمېر سیمو کې یې پر خپرونو بندیز لګېدلی دی. خو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل دی ویاړي چې حکومت یې پر رسنیو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی. دا البته غږ وکړ چې رسنیو ته هم پکار دي چې د بېطرفۍ، توازن او روڼوالي اصول په پام کې ونیسي. دی وایي موږ په دې ویاړو چې هیڅ کلمو د سینسرشپ نه دی ویلي. تاسو ته معلومه ده چې زموږ له حکومت سره څه وشول. زموږ پر ضد احتجاجي ناستې وشوې خو په خبریالۍ مو بندیز ونه لګاوه. تاسو خبر یاست چې د حکومت د کمزوري کولو څومره هڅې وشوې. دا کارونه د هیواد په ګټه نه وي. خو زه وایم چې څنګه موږ د آزادو او رڼو انتخاباتو خبره کوو، همسې هیواد ته د آزاده او رڼو رسنیو ضرورت وي.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د مې پر 19مه ویلي ول د سینسرشپ پر مسأله به په پارلمان کې بحث کوي. تر دې یو ورځ وروسته د یو شمېر ګوندونو سیاستوالانو او د پارلمان غړو مشال راډیو ته ویلي ول چې د رسنیو د ازادۍ لپاره د قانون جوړونې ملاتړ کوي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د 2013 کال له انتخاباتو مخکې بنیاد پرسته چې زیاتره یې سختدریزه ګوندونه دي سیاسي میدان ته داخل شوي. لا هم پاکستان حکومت د دې ریپورت په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې پوهان وایي چې د ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک په څیر ډلو په کلیوالو سیمو کې محبوبیت ترلاسه کړی او په راتلونکو انتخاباتو کې به یې اغیز وي. خو ځینې بیا له دې سره اتفاق نه لري او وایي چې دا ډلې اوس د پخوا په څیر ارزښت نه لري. نور تفسیر د اسرار علم مومند په دې رپورټ کې.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي چې د تحریک لبیک یا رسول الله ډله له دوی سره د سیاسي ګوند په حیث رجسټر ده او په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ترګرې ګرځول شوې ډلې ملي مسلم لیگ په اړه هم د پاکستان ټاکنو کمیشن ویاند الطاف خان د شروع پر ورځو مشال ډو ته وویل چې دې ډلې په اړه ځینې اندېښنې وي او دوی نه د رجسټر کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ته یې دغه کیس وړاندې کړی. دا امریکا د منچور وزارت لخوا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه په خبر شوی کلنی راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د 2013 کال انتخاباتو مخکې بنیاد پرست چې زیاتره یې سختدریزه ګوندونه دي سیاسي میدان ته داخل شوي. لا هم پاکستان حکومت د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خادم حسین وایي چې د ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک په څیر سختدریزه ډلو په کلیوالو سیمو کې محبوبیت ترلاسه کړی او په راتلونکو انتخاباتو به یې اغیز وي.
کوم انتحار ووټ دی هغه په کلي کوڅه کې بهر موجود دی چې څنګه راغ تحریک لبیک پاکستان او ملي مسلم لیگ میدان ته راغلل، نو یو خو هغه ووټ را جمع شو، بل دې ته دا مکمل وشو چې کلي کوڅې طور پسې وګرځېدل په آزاد، وګرځېدل په آزاد جلسې
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه او خبریال حمید میر بیا وایي چې ځینې مذهبي فشار اچوونکي ډلې دي چې په پارلمان کې استازیتوب نه لري او دا د اتیایمې لسیزې په لومړیو کې د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په دورې حکومت کې هغه وخت مخې ته راغلي وي چې په افغانستان کې د ده په خبره تشپنامه جهاد روان وو. نوموړی وایي دا مذهبي ډلې چې د پاکستان د هغه وخت پوځي اسټابلیشمنټ په مرسته جوړې شوې وې پر دوی وخت نا وخته بندیزونه لګېدلې، خو دا بیا له نوو نمونو سره مخ ته راغلي. حمید میر وایي دا ډلې نیخ په نیغه په انتخاباتو اثرات نشي غورځولی ځکه چې دا اوس په اولس کې ډېر محبوبیت نه لري.
او اب وہ گروپ جو ہیں جن پر پابندی لگا دی گئی تھی وہ نئے ناموں سے سامنے آ گئے
نموڑے وائی پکم ڈلو چھ بندی زونا لگول شوی وہ نہ ہاگا پ نو نمونو مخ تراغلی لکملی مسلم لیگ یا تحریک لبیک او داس نور اہم دی چھ پتھر وقتوں کے ورتا د پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ملا تر تلا سو خو چون کہ وس امریکہ ردی گوندونو خلاف دا نو د پاکستان اسٹیبلشمنٹ اہم ل مشکلات سره مخ دی دا ڈلے دومرا غٹ سیاسی خطر نہ دے خو دوی لوجی زنی خلق لندیخنو سره مخ دی پ سیاست دوی نیخ پنیغا اثر انداز کی دے نشی البتہ پا پنجاب کی دا مسلم لیگ نون حکومت دا دوی خلاف کاروائی نہ دکڑی نو دا دا سیاسی گندونو اہم کمزوری دا چر دی گندونو خلاف کاروائی نکڑا خوراتون کو انتخاباتو کی دا دا چالا پارا خطر نشی کی دے زکا چی پا اولس کی دوی محبوبیت نہ لری
لیکن یہ آنے والے الیکشن میں کوئی بہت بڑا تھریٹ کسی کے لیے ثابت نہیں ہوں گے کیونکہ پبلک میں ان کی کوئی جڑیں موجود نہیں ہیں
دا مسلم لیگ نو گوند اللہ حمد دی ترونو پڑا چھنے دی ویلی البتر تاریخی لبیک او ملی مسلم لیگ مشرانو پا وار وار ویلی چیدوی دا تشدد سیاست نکوی په داسې حال کې چې پاکستان کې د جولای په 25مه پارلماني ټاکنې کیږي د دې هېواد مذهبي سیاسي ګوندونو اهم د متحد مجلس عمل په نوم خپل پخوانی اتحاد بیا بحال کړي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان د سینټ د بجلی او د دې د پورونو چارو یوې ځانګړې کمیټې ویلي چې په هغه هیواد کې د بجلی د ترسیل او ویش نظام خراب دی چې بیا رغونې ته اړتیا لري د دې کمیټې وغړي عثمان خان کاکړ پرون مازیګر مشال رډیو ته ویل د بجلی د ترسیل او انتظام ادارو چارواکو دوی ته ویلي چې د دې نظام پر سمولو د شاوخوا 50 ارب ډالرو لګښت راځي د پاکستان وزیر اعظم وای حکومت یې په 15 کلنه دوره کې د بجلی په پیداوار کې 10000 میگاواټ زیاتوالی کړی دی پامیر ساحل رپورت لري
د پاکستان د سینټ یوې ځانګړې کمیټې ویلي د هیواد د برښنا رسولو نظام بیا رغونې ته ضرورت لري چې ورباندې 50 ارب امریکایي ډالر خرچ راځي په سینټ کې د بجلی او د دې د قرضو په اړه د یوې ځانګړې کمیټې غړي عثمان خان کاکړ پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د پیداوار له ځایه واخله ان تر کورونو پورې د بجلی د رسولو نظام خراب دی چې له کبله د سلګونه ارب روپیو برښنا ضایع کیږي دوی ویل دا خبرې ورته د برښنا د ترسیل او ویش ادارې کو د بجلی د انتظام ادارې نپرا او د پېښور په ګډون د یو شمیر نورو ښارونو او سیمو ته د بجلی د ویش د ادارو مشرانو کړی دي چې دوی د می پر 29مه د سینټ یادې کمیټې ته وربللی ول
دوی دا وایي چې موږ ته د بجلی د وروس نظام د زور نظام په نوی بدلوو دا 50 ارب ډالر غواړي یو ارب ډالر چې دی دا یو سل 18 ارب روپۍ نو ستاسو اندازه وکړه دا تقریبا
حالت د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د می پر 29مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف په خپل 15 کلن حکومت کې د بجلی په پیداوار کې څه د پاسه 10000 میگاواټ اضافه کړی ده خو پښتنه دا ده چې د بجلی د پیداوار د زیاتېدو باوجود پاکستان کې برښنایی پارچاو یا لوډ شیډنګ ولې کیږي د سینټ د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وایي په پاکستان کې مسأله د پیداوار نه بلکې د بجلی مختلفو سیمو ته د رسولو او د ویش ده دی وایي سمه ده چې حکومت په 50 کلونو کې د بجلی پیداوار لوړ کړی خو د بجلی د ترسیل ویش او د استعمال د څار نظام خراب دی
هر صبح کې دا چې کوم لاینونه زی د خپل بجلی ځای کې دا د خیر ډیر پیسې عربون روپۍ دي 100 ارب روپۍ خالدان بیا دویم دا دی چې بجلی چې دا غلا کیږي غلا کوي خلم بیا بجلی دا چې سرکار نه ورکوي اسلام آباد حکومت هم خپل بلونه نه جمع کوي د ټولو صبح علام قرضدار دي د وابړه غشي دا ځانته دي بیا ځینې ځایو کې دا چې دي چې دا چبل سي دي یا کارخانه داران چې دا هم قرضدار دي چبل والا هم نه ورکوي
عثمان کاکړ وایي د سینټ کمیټې د بجلی اړوند ادارو چارواکو ته ویل چې که څوک بجلی غلا کوي یا بل نه ورکوي نو پر ضد دی اقدام وکړي د بجلی لوډ شیډنګ دی نه کوي
دوی دا وایي چې موږ پر هر فیډر باندې 10% تاوان دی لګر پاکستان غا 8000 فیډر دی پر هر فیډر باندې 10% بجلی زموږ تاوان دی وا بیا دا سین دا چې دیرش فیصد هم تاوان شته، اویا فیصد هم تاوان شته، اته اتیا فیصد هم تاوان شته. دا دوی سوچ لوډ شیډنګ د دې وجې کې دی نه چې بجلی نشته ورسره، له دې وجې لوډ شیډنګ کې چې دوی وایي چې زیات تاوان راځي نو کم تاوان ته راځي. هو دا ورته وایو چې تاسو انتظامیه او وابډا والا د دې ذمهواری یاستل، تاسو غلطې بجلی غلا کوي نو خو د هغه خلاف ایف آی آر درج کړئ، گرفتار یې کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مے پر 29 په خبری غونډه کې دا هم ویل چې حکومت د راتلونکو شاوخوا 15 کلونو د تقاضې په پام کې لنیولو سره داسې پلان جوړ کړی دی چې د برښنا پیداوار به نور هم زیات شي. پاکستان له تیرې څه د پاسه 1.5 لسیزې راهیسې د انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې د ایران په ګډون یې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو څخه د انرژۍ د اخیستو سیمه ییزه او دوه اړخیزه موافقې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا. اوس هم ورزو شمالي وزیرستان ته چرته چې تیر ماخام د سړک د غاړې بمی برید په نتیجه کې د پاکستان د پوز درې سرتیري وجل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دغه برید د افغان پولي ته نږدې په دتخیل سیمه کې رامنځته شوی دی. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. نور معلومات د سیمې نه زموږ د همکار په راپور کې.
چارواکو وویل سړک غاړې سره خښ شوې بارودي مواد یا بم د ریموټ کنټرول د لارې هغه مهال وچاودېده کله چې پاکستاني عسکرو دغلته گشت کولو. دغه چاودنه تحصیل د تاخیل شاباس کلي یا سیمه کې شوې. د چارواکو په وینا چاودنه کې وژل شوو سرتیرو پیژنګلو د لانس نایک مومن، سپاهي سلیم او سپاهي امیر په نومونو شوې او نایب صوبیدار اکبراو او لانس نایک شاکر په نومونو دوه عسکر ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا ژوبل شوي عسکر یې په سملاسي توګه فوزي روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړل. د چاودنې پړه تر دې دمه هیڅ یوې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو دې نه وړاندې شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو اکثره بریدونو ذمهواری طالبانو قبول کړې. شمالي وزیرستان کې دې نه وړاندې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو باندې وسلوال او بامی بریدونه شوي. په 2014 کال کې شمالي وزیرستان کې موجود وسلوالو پر ضد پاکستان فوز د ضربازه په نامه پراخ عملیات پیل کړل چې شاوخوا لس لکه عام خلک هم ترې بې کوره شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي وایي په تیرو 15 کالو کې حکومتونو د ماشومانو تعلیم په لړ کې مناسب ګامونه نه دي اخیستي او همدغه وجه ده چې نن هم ګڼ ماشومان له سکولونو بهر دي. دوی وایي چې نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره باید راتلونکي حکومتونه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي ادارې وایي په تیرو 15 کالو کې وفاقي او صوبایي حکومتونو د ماشومانو د تعلیم په برخه کې ډاډمن کارونه نه دي کړي. د شروع په ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویان عمر اورگزی وویل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا وکړې وه چې د تعلیم نړیوال هدف پوره کولو لپاره به د مجموعي پیداوار 4% برخه ورکوي، خو دا هدف یې پوره نه کړو.
ټول پاکستان کې چې کوم ماشومان د سکول نه بهر ودلم کړو ماشومان دا سکول ته راوستلو او بیا دوته معیاري تعلیم خط تعلیم ورکولو، خو په صوبه کې موږ سره په میسنګ فیسیلیټیز باندې کار وشو او داسې په دې باندې یقینا یو ښه بجټ هم ولګېدو، خو معیاري تعلیم اوس هم موږ سره کوالټي ایجوکیشن یو غټ چیلنجز دا. او قبایلي سیمو کې چې کوم سکولونه دي یا چې کوم سکولونو تعلیمي معیار دا خو ډېر هم کمزور ده. په 15 کال کې یو حکومت هم نب تکې څو داسې هغه صحیح کار وکړو.
دی وایي باید راتلونکي حکومت د ماشومانو تعلیم په عملي توګه خپل لومړیتوب جوړ کړي او مجموعي پیداوار کې د تعلیم فیصدي برخه هم زیاته کړي. د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي عمران ټکر وایي که حکومتونه ماشومان سکولونو ته نه راولي نو دا د آئین د 25 آرټیکل ای خلاف ورزي ده. عمران ټکر زیاتوي چې سیاسي ګوندونه د ماشومانو د تعلیم او د حقونو شقونه په خپلو منشورونو کې اچوي او انتخابي نارې پرې هم لګوي، خو چې کله په واک کې راشي نو بیا دا هر څه هیر کړي.
دا دې ثبوت دی چې موږ ورو نو د پاکستان تحریک انصاف ناره چې کومه یا ترجیح چې کومه
تعلیم و صحت و حکم په خیبر پختونخوا کې نن وګورو نو سرکاري اعداد و شمار مطابق خیبر پختونخوا کې اوس هم 13 لک ماشومان چې دي نو هغه د سکول تلو په عمر کې دي خو هغه د سکول نه بهر دي.
د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا د تعلیم په برخه کې نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت نه یوازې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر سیوا کړي بلکې معیاري تعلیم او د سکولونو ودانۍ هم ښه جوړ کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې دوی د تعلیم په برخه کې ډیر کار کړی دی او 350 نوي سکولونه یې جوړ کړي دي. ریپورت مو واوریدو او اوس هم په پیښور کې د ماسپخین یوني مبجه کیدونکو ده. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی دی د خبرونو لنډیز دی ورو.
د شمالي وزیرستان په د تخیل کې وی 14 د پاکستانی فوج 3 عسكر وژلي او 2 نور ټپ کړي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي دا پېښه 13 په هغه محل رمزه سوی چې عسكرو د تخیل تحصیل د شاباس کلی کې گشت کاو چې تر اوسه د دې مورینه د منلې. د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک نن مدنن پای ته رسیږي. نن به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د کابینې وروستۍ غونډه کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې د عام انتخابات د روان کال د جولای پر 15 کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 2 ورځو کې یا لږ تر لږه 60 وسلوال وژلل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال رادیو ته وویل دا وسلوالې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال وژلل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو اترو کې دلچسپي ښیي. جنرال جان نیکولسن د چهارشنبې پر ورځ ویلي چې د طالبانو د منځنۍ او لوړې کچې له مشرانو سره خبرې روانې دي خو د یې نمونه نشي په ډاګه کولای. د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایرانی وګړو او 3 ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولې دي. دا یاد وزارت د بهرنیو اساسو کنټرولونکې څنګ د 4 شنبې پر ورځ ویلي چې د بندیزونو د ایران رژیم په نشه کړی دی. هغه ځکه چې خپل وګړي ځپي له هغوی د اظهار بیان او پر امن غونډو حق اخلي. او روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د ټلیفون له لارې پر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. دا له هغه وروسته لومړی ځل دی چې مایک پامپیو د اپریل پر 16 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړه.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس هم د ژمنې سره سم درته ورورولي ونیز خبرونه دروو. په نننۍ خبرونه کې درته په جنوبي افریقا کې د مذهبي ازادۍ په اړه معلومات درکو. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبی افریقا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري. کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند یا امتیازي سلوک سوی او کنه. هلته پاتې روکړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. جنوبی افریقا یو له لویو افریقایي هیوادونو دی چې له نیمیبیا، بوتسوانا، زیمبابوې او موزمبیک سره پولې لري. په جنوبی افریقا کې دننه دوه خپلواک ریاستونه سوازیلند او لیسوتو هم شامل دي. د جنوبی افریقا له نورو اړخونو ساوت اټلانټیک سمندر او بیرای هند راچاپیر دي. جنوبی افریقا د آبادی له پلوه هم د افریقا او یورپ یو له تر ټولو لوی هیوادونو ده. په نړۍ کې د آبادی پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډ میټرز د معلوماتو له مخې دا وخت د جنوبي افریقا آبادی څه باندې 50 میلیونه ده. په جنوبي افریقا کې د نړۍ د زیاترو لویو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ادارې د معلوماتو له مخې په جنوبي افریقا کې تر ټولو زیات منونکي د عیسوي مذهب دي چې د هیواد د ټولي آبادی څه باندې 80% جوړوي. یادې ادارې لیکلي چې په جنوبي افریقا کې پر مذهب د باور نه لرونکو شمیر څه کم 45% دی. په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان زیات دي چې د هیواد د آبادی 1.5% جوړیږي. د دې ترڅنګ هندوان، یهودان او بودایان هم پکې ژوند کوي. په جنوبی افریقا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په ښه په لوی شمیر آباد دي. وزیر خان مومند یو له هغو دی او له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې هلته ژوند کوي. نوموړي وویل د جنوبی افریقا حکومت ورته په پوره توګه مذهبي ازادي ورکړې ده. وزیر خان مومند وویل هلته خو د اسلام تبلیغ کوونکي لا هم په آزاد خپل فعالیتونه کوي.
جمعتونه شته، ارزی کې جمعت شته، د دوی چې کوم لیډرشپ دی نو مسلمانانو سره ډېر ښه تعلق دی. د جنوبي افریقا د لیډرشپ یا د خلکو ډېره ښه مینه ده ورسره. نو منځونه زموږ ته مکمل ازادي ده. په دې روژه کې تبلیغي جمعتونه هم راځي، ښه آزاد ګرځي، څه مسله نشته دی.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره امتیازي سلوک شوی او که نه. نو هغه وویل
نه نه، زه خو به ویم چې دا دغه لحاظ سره یو ډېر ښه خلک دي او ډېره ښه ازادي ده. هم د دې ملک مسلمان سره هم ښه تعلق دي او که په ورلډ وایډ وګورئ نو په هغې دنیایي لحاظ سم نور ښه تعلق دی مسلمان سره د دوی.
د وزیر خان مومند په وینا د جنوبي افریقا خلک په ځانګړې توګه سیاسي استازي د مسلمانانو مذهبي غونډو ته هم ورځي.
چې کله اوس داسې یو مذهبي سکالر را شي د دوی بیا خپل لکه زمونږ چې کومه دلته مین سیاسي پارټي د این سي کوم د منډیلا پارټي چې کومه ده نو دوی بیا کسان راځي هغوی هم اوري چې یاره دا څه وایي، اسلام څه شی دی. او یا به ورسره قرآن شریف هم په انګلیش کې وایي چې یاره دا څه وایي، اسلام چا ته څه وایي.
رئیس خان هم له 2001 کال راهیسې په جنوبي افریقا کې میشتي او د هیواد په زیاتره برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي مسلمانان هلته په 3-4 دورو کې ورغلي دي او هیڅ ستونزه نه لري.
دلته الحمدلله په ساوت افریقا کې د مذهبي مکمل ازادي ده هر انسان ته. دلته مسلمانانو نه غیر دلته لوکل چې دي 3 قسم مختلف مسلمانان دي چې یو پکې کیپ ملای ورته وي چې دا د ملیشیا نه ډېر مخکې راغلی. بیا پک انجن دي ډېر زیات لوکل، هغه انجن کې بیا میمنن دي، ګجراتین دي، نو الحمدلله څو اردو سپیکنګ هم پکې دي، څو پښتانه چې کوم زاړه راغلي هم پکې دي. او الحمدلله دلته هر قسم مذهبي ازادي ده.
رئیس خان ویل په جنوبي افریقا کې د ټولو مذهبونو خلک د ورونو غوندې د امن په فضا کې ژوند کوي.
یو ادیره د مسلمان دا، یو د کریسچن دا، او یو د یهود دا. تو مقصد دې شی او الحمدلله دلته چرته اوسه پوری په دې ولس کال کې مونږ ته په مذهب باندې ډایرکټ اٹیک نه کوي.
د هم ویل چې ځای چارواکي لا د مسلمانانو په غونډو کې ګډون کوي.
13 کال یو اجتماع و دلته په پریتوریا کې، او په هغه کې الحمدلله عزیز چې کوم پولیس منیسټر و هغه شرکت کړی او راغلی او باقاعده هغه پکې ناست او ډېر ښه خبرې کړې. ریلیشن شپ دلته چې دی د مسلمان او د غیر مسلم ډېر ښه دی.
رئیس خان وویل چې کله په نړۍ کې د مسلمانانو د وژنو کومه پیښه رامنځته سي نو آن تر دا چې یهودان لا هم د هغو پیښو د غندلو لپاره احتجاج کوي.
چونکې یهود هم بعضې وخت چې کله دلته کله په فلسطین یا د هغه پیښي د دې کې چې کوم یو ماینورټی کې ډېر لږ یهود دي، خو هم بعض وخت روزي او د شاید پروتېست هم کوي او د هغو خلاف د خپل یهود چې کوم دي اسرائیلي د هغو خلاف سټېټمنټ هم ورکړي.
امین ایاز وای له 3-9 کالو راهیسې په جنوبي افریقا کې ژوند کوي او دا هیواد په زیاترو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو په اړه وویل چې جماعتونه سته خو د مصروفیاتو له کبله خلک زیاتره وخت د جمعې لمانځه ته راغونډېږي.
خو مونځ اودس دغه وایي چې غونډو دا خلک
په جمعې په ورځ راغونډېږي او چې څوک چې دا کړي واله د جومات ته نږدې وي نو هغه وله د کټۍ میلاویږي وله رامنډه کوي. اختر څه زموږ هسې ایونټ نه وي خو دغه هغې چې بس ځینې سره بس ټلیفونونه باندې باره کې وکوو او دغه د لمانځه نه بعد داسې یو ګنټه نیمه چې دا کوم ملګري دا بس یو دېرې ته راغونډ شو بس هغه چې ځلو اوبه سم کړي.
امین ایاز ویل دوی په دې ډیر خوشاله دي چې په یو غیر مسلم هیواد کې مکمل مذهبي ازادي ورکړل شوې ده چې خپل عقیده وپالي.
مذهبي خودل ته خو پوره ازادي ده. مینه د دې زی رهبرا نیلسن منډیلا مینه راوینې چې کلیمې نه دا ویلي ګینې نور یاشې او شه د مسلمانې او زمونږ د مسلمانانو سره دا غیر خو یو.
نوموړي ویل ځینې خلک هلته داسې سته چې د نورو هیوادونو خلک ورباندې شنه لګیږي خو د ده په وینا هلته څوک مذهب ته په بد نظر نه ګوري.
اوس پورې داسې د مذهب سپکوالی نه دی شوی او البته د دې شوی دی چې دا زه زما دی او ته دلته څه کې او نور داسې د مذهب سپکوالی هېڅکله نه دی شوی البته موږ دې قدر کړی دی.
نوموړي وویل هلته تبلیغي جماعتونه ورځي او ښه په آزاد توګه خپلې هلې ځلې کوي.
دلته داسې د پېښور پیدل جماعتونه راغلي وو هغې سره موږ پیدل پیدل وختونه دلته لګولي دي نو د هفتې د اتوار په ورځ موږ داسې د لوکل جماعتونه هم راځي د دوه ورځو نو هغه هفتې شپه او د اتوار ورځ تېره کړي نو هغه خوا او شا چې کوم خلک مسلمانان دي چې د جومات ته نه شي راتللی نو هغې له به یې موږ ورشو.
امین ایاز دا یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې یو افریقایي مېرمنې دوی د اوداسه او لمانځه لپاره خپل کور ته بیولي وو.
یو زه د تبلیغ جومات کې وم او پیدل روان وم او هغې ولم څه د روټۍ غم کولو او زه یو دوه تبلیغیان بار ووتلو نو خدای شته دلته یو کس یو بوډۍ زنانه راووتله هغې موږ پسې واړه راولېږل ګینې موږ پسې مزل هم کړی وایي دلته راشئ وایي تاسو چې هلته ورللو وایي اول خو دغه وکړئ چې زما کور کې وایي ادې دا مونځ ته ټنډازه وایي دا عبادت ته وایي تاسو د ټنډازه والا خلک یست ټنډازه وایي دا زما د کور کې وکړئ چې بیا هلته کور کې م وکړو نو چې هغې زمونږ کوم قدر وکړو که نه نو هغه اوس هم زمونږ هغه سترګو کې دي او دا یو سې عجیبه واقعه وه چې موږ ته هېڅ هم نه میلاوېدله او اخذې موږ له هم ځیم چې هغه د چا څه کار پسې راوتي وو کار یې م وکړو کور کې راله ځیم راکړو هلته مونځ هم وکړي او دسونه هم لا راکړو.
بلال خان بیا په 2001 کال کې جنوبي افریقا ته تللی او هلته آباد شوی و. نوموړي وویل د مسلمان په حیث داسې احساس کوي چې پوره ازادي ورکړل شوې ده.
ماشاءالله جمعتونه مشته او په ځینې ځای علاقو کې خو چې کم دی نو اذان هم په لاؤډ سپیکر باندې کېږي او بالکل په جمعتونو کې چې کم دی نو تراویم کېږي او 15 وخته مونځ او اودس هم کېږي.
بلال خان د ځایي افریقایي وګړو او مسلمانانو ترمنځ د شو اړیکو بیانولو لپاره د دې هیواد د ستر مبارز نیلسن منډیلا یو کیسه وکړه.
کوم دکان په کرای مانی ولې زما لینډلارډ چې کوم دی دکان مالک هغه ما ته ورځې دا کیسه وکړله چې زمونږ په 1995 کې یو چرچ په یو ښار ایست لندن ته وایي او هغې له وایي نیلسن منډیلا راغلی و نو وایي نیلسن منډیلا ما ته وویلدي چې تاسو خلک سموسې پیژنئ وایي مونږ ورته ویل چې نه سموسه نه پیژنو چې سموسه یو خوراک دی دا د انجینو خلکو او د مسلمانانو د غرې خوراک دی او دا ما له دوی ډېرې زیاتې جیل ته راوړي دي ما به خوړلې په جیل کې نو هغې هم لکه یو قسم له صفت او ښې د مسلمانانو وویلې.
وزیر خان مومند وویل په کومه ټولنه کې چې برداشت نه وي هلته مسلې وي.
ټوله مسله زمونږ ملک چې دا ډېر برداشت که نه دا بس موږ په اسلام عمل نه کوو الله پاک وایي چې زه صبر والا سره یم نو کوم خلکو کې صبر راغی زمونږ ملک والا کې راغی نو انشاءالله موږ به ډېر کامیاب قوم یو.
رئیس خان وویل که په خپل وطن کې وي او که په پردي وطن کې وي دا چې ژوند په کار دی چې د کورنۍ او کام لپاره د ویاړ وړ وي.
خپل شناخت چې کوم دی مونږ پښتانه یو پاکستانی نه مسلمانان مونږ دا نه دی ویرول په کار مونږ چې څو خلک شاته پرخي مونږ لا غنی دی ویرول په کار چې مونږ کوم پاندان نه کوم د ګراوند نه مونږ له داسې کردار په بار ملک کې په کار دی چې مونږ خپل نوم د خپل قوم د خپل لغاز یو خې عزت جوړ کو یو خطاصول چې خلکو ته یې چې هغه و تخکارو کو چې به مونږ کوم قسم خلک.
امین ایاز وویل په کار دی چې د نور نړۍ غوندې په پښتنه ټولنه او وطن کې هم تر نور څو وړاندې د انسانیت قدر وسی.
چې کوم دي کې انسانان پاتې کېږي هلته خو جذبې لانجې وي خو داسې لانجې نه وي څنګه د وطن چې څنګه لانجې دلته داسې هغه شانې لانجې نه دي دلته د انسانانو ډېر خاطر کوي چې یاره دا انسان او که مونږ کې د انسان خاطر راغی که نه د اسلام هم دقه وایي او دقه زمونږ بری دي او دقه زمونږ کامیابي ده د غونډو د مسلمانانو چې مونږ د انسان قدر وو.
بلال خان وویل په پښتنه ټولنه کې خلک له جذباتو ډیر کار اخلي کوم چې د ده په وینا تل د مشکلاتو او تاوتریخوالي سبب ګرځي.
زه به دا ورکوټی مثال دا ووایم چې په لاره روان یو څوک تا سره وجنګېږي لکه د ساوت افریقا کې نو هغه یو بل نه بخنه غواړي او سوی یاره معافي غواړم که نه په غلطۍ کې ولګېدم نو که زموږ وطن کې چې څوک په لاره روان یو بل سره په غلطۍ کې ولګي نو بس خبره ده چې وکړي چې هلکه تړون دي تا ته ښکاري نه ته ګورې نه په لاره مانې او روان یې دا صبر خلکو کې نشته دی د صبر به زه ووایم چې خلک لږ صبر نه کار والي نو دا به ډېره ښه خبره.
دوی وویل په هره ټولنه کې ښه او بد خلک وي خو په جنوبی افریقا کې دوی د خپل تیر کړي وخت د تجربې په رڼا کې ویلای سي چې دوی هلته ډیر خوشاله او مطمئن دي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو رورولی ونیز خبرونه واوریده چې بوریوال کاکړ جوړه کړې وه. اوس هم درته بل ونیز خبرونه تاندېهلی وړاندې کوو. د نن په دې پروګرام کې د ډاکټر مهرتاج روغانی سره خبرې کوو. ډاکټر مهرتاج سنیټر وه دا او په خیبر پښتونخوا د ماشومانو لومړنۍ خزینه ډاکټر هم ده. دا د تحریک انصاف ګوند غړی ده. د دې پروګرام قربانا فرخنده اسد ده.
په تاندې هلي پروګرام کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ډاکټر مهرتاج روغانی سره خبرې کوو.
مخکنه ډیپټي سپیکر الحمدلله جوړه شوم. زه پکې کې اولنه پیډیاټریشن فیمیل پیډیاټریشن اومزه اولنه او ماده خیره.
ډاکټر مهرتاج روغانی د ماشومان ډاکټر ده. هغه د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر هم پاتې شوې ده او اوس سینیټر ده. هغه په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو لومړنۍ ښځه ډاکټر هم ده. د هغې تعلق د مردان سره دی. د خپل تعلیم په اړه مشال ریډیو ته وایي
او بای پروفیشن زو ډاکټر ام او زما سپیشلټی هغه پیډیاټریکس ده. اینڈ لائک ماں زیاد سبق لاہور میں جمع ایم بی بی ایس کو نبیا میں ایڈمبرانا ڈپلوما ان چائلڈ ہیلتھ واغس بیا آئرلینڈ نما ایم آر سی پی او کلپ اینڈ دین بیا ماں انگلینڈ کی ساؤتھ ویلس کی چلو پیزا کا لکار کو یو کے ماں کار کرے دے بیا چی پاکستان کرا لما نو دین ماں زیاد پیڈیاٹکس کے کارو کو درش کالا اگے کے فیلڈ کے ما پروفیسر ما دے پیڈیاٹکس انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ تب میں میڈیکل فیلڈ کے سبق خو او کلینیشن ما معشومان دے کتلم او بیا دا لائف ما دے انجوائے کر اگے کے میں کارو کو.
سیاست تا دخپل راتک پر اڑا ڈاکٹر مہرتاج وائی
2002 کی ہوم ہیلتھ منسٹر ما اغا زمنگا د جنرل شرف صاحب ٹائم وز پر ائی کے منسٹر ما لک ٹائم ما یو کالا او ما تدا ولگی لچے لکا چ سونا دے اختیار زیاد چھ نوستا عمرہ ٹھیک دا کارم دے زیاد چھ خدا تا سوال جوابم دے گران چھ خو کار زیاد وستے چھ نو دا خو لک ٹائم وا او زما ریٹائرمنٹ نہ پاس وا بیا نہ پاس منگا پولیٹیکل پارٹیز تا زما فادر ان لاس خر می بلانگ کون پولیٹیکل اویرنس منگا کی وہ دغا خو دا سب تو بی کوائٹ آنسٹ لگا جتا ہو بی زدہ تخپل پا فیل کی انوال میں چھ خیال میں نو خو س مدا پورے ما ود عمران خان دا سپیچز قتل دا دی تقریبنا فالو کاؤ بمی چتی زی سکائی بل زما دیر زیاد مریضان چون اغا دا تحریک انصاف کے لوی ہوتو والا اولک آسات کے سر او بل دی بچی ما شمان را ورسل نما تا دیرے چھ بس ڈاکٹری دے دیر ہوکا تو پالیٹکس تراشا نو پر 2012 کے اغیز پروینشل کنوینر کم دا ٹولی صوبے کنوینر لائک دا سڑو دا خود دا ٹولی چارج یا انٹرا پارٹی الیکشن زما پر ٹائم کی ہوشو یا الیکشن جوشو کے پی کے منگو گٹلا نو نیچرلی زما نم پر ایم پی اے سیٹ کیو پدرم نمبر او بیا آؤٹ آف آل دا فیمیل منسٹری مال دا سوشل ویلفیئر منسٹری آکا 2013 کے اغمہ کالیو نمکلا بیا غی نپس دا ڈیپٹی سپیکر تا خو تاثر علمہ چی دا کون می وطر منگ سر جوائن کے دا غی بینا منسٹری اوختا نو دی زمان غا منسٹری ورکا او ما دا دیوی چی تا دا ڈیپٹی سپیکر نو تاس ہاو اغا بلا تجربہ و کارونا اللہ کی محکنہ ڈیپٹی سپیکر الحمدللہ جوڑا شما ما یو خبر یہ رکا ز پکے پی کے اولنے پیڈیاٹریشن فیمیل پیڈیاٹریشن عمر اول نه ما دا خیر دا لال ویل وی رحم او دغه
د ډاکټر مهرتاج نه مو پختل په هغه وخت کې چې ډېرې کمی جنکې به سکولونو ته اتلې د څنګه د ډاکټرۍ تعلیم حاصل کو او بیا بهر د تعلیم لپاره لاړه په جواب کې هغه وایي
دا تاسو ډېر زیات ضروري سوال وکړو بیکاز هغه خو ډېر ټایم مخکې ما سبق ویلو دا ټول دغه کریډیټ الله زما پلار خور سره وبخي او زما د خاوند سپورټ هم رسو دا پلار مې داسې چې هغه ما لاهور نه دی بیا څوک نو هغه چې دا ته زه تا ته لا ډاکټر نه وایم ځکه چې تا نه به 15 کال پس خلک دای وینو امیجن هغه زمانه کې پوسټ ګریجویشن تا یو جینیا تا پلار ډېر زیاته ګرانه وه خو زما پلار د خدای بیا هغه په خپل په 1947 کې امریکا نه اوریګن یونیورسټي نه ماسترز کړو نو د اګریجویشن په خپل دونه براډ دنیا کتلې وه آل انډیا نه تلو نو هغه په وجه دیٹ واز دا ریزن چې دونه ویژن د دومره براډ ویژن چې هغه وی چې نه صرف په ایم بی بی ایس نه کېږي په هغه زمانه کې او په ما مخکې سبق وي او زما هسبند او زه مونږه وادو شو یو ځای لرو هغه بار اطلاو کړو هغه الحمدلله بینستر دی نو مونږ دواړه یو ځای لرو هغه خپل سبق وی ما خپل سبق وی نو دیٹس هاو تاسو خبره بالکل ټیک ده پښتنو کې هغه زمانه کې خو لاهور ته لېږل یا بهر ته لېږل ډېره لویه خبره وه خو الله دې د دې صدقه جاریه زما پلار ته ورکړي او د هسبند سپورټ میمو لکه چې دومره زیات بیا زما دلته اکټیو لایف تیر شو
د تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت وکړه دا چې آیا ډاکټر مهرتاج د خپل ګوند کارنامه مطمئنه ده او په دغه 15 کالو کې خپل اهداف ترلاسه کړل په جواب کې ډاکټر مهرتاج وایي
او دا چې صدا د کې دل د یو منټ لم پویول دا وی چې خان چې وی چې 90 days ګوره 90 ډیز یا اوس یې هغه ورکه الله پاک وي پرایم منسٹر کړو نو 100 days پلان ورکه دا پلان چې دا غوړ کې لیډر ورکی دا هغه پلان مطلب دا نه چې دا کارونه بز په 90 ډیز کې یا 100 ډیز کې خلاصو دا هغه مطلب دا چې دا زما تعین دی دا زما ویژن دی په دې طریقه بز کار کوم انفراستراکچر بز دا سي ډیولپ کوم ایجوکیشن کې بز دا کارونه کوم په هیلث کې بز دا کارونه کوم او پنور فیل کے دو اگر 90 ڈیز کے یا فور دیٹ میٹر انشاءاللہ جی پرائم منسٹر جی 100 ڈیز کے اگر زان لتا یم کرے چھ زبد دا اللہ رے برابر کم اینڈ دین اگے لا رو باندې بروان شو اور پیز کالا این وی خلق بوی دیر ٹائم دے ہو دوم دا ٹائم اوم نہ دے کہ دے نور ٹائم نو تو اور شل کالا پیز سٹریس کالا اگے سری چھ کمپیئر کے نو بیا اس دے زمن دا پاتے مین دا دوش انگ سلنٹل من انفراسٹرکچر ٹیکو منگ سکول ٹکو منگ دا ٹیچرانو حاضری پا ٹائم کو منگ دا ڈاکٹرانو حاضری پا ٹائم کو چکم ایبسنٹیز بکیدل دا غبلو دا سکولو لوک اسپیشلی ٹیچر پر راکن دا سٹوڈنٹس اٹینڈنس کامو نا نو دیٹ واز دی ریزن چی مونږ زیات زیات زور پدې ورکړو د څه سره ته نه مونږ هیڅ نه کوي چې هر مونږ نه خپه دي خو پیرنټ قران خوشاله دي هغه اٹینډنس سیستم دی لکه هغه باقاعده مانیټر کیږي چې اٹینډنس دی دا یې د هغه ترخه کټ کیږي او هغه ترخه ګانې چې کمی کټ شي هغه مونږ هغه ټیچر ته ورکړو چې د چا د سکول پرفارمنس ښه دی هر کال مونږ هغه زمونږ په دې دغه کې سزا او سزا دواړه ده الله تعالی سزا او سزا دی سیستم دی چې یو دا وکړو.
ڈاکٹر مہرتاج په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو لومړنۍ خزه ډاکټر حمدا په میډیکل او صحت محکمه کې زیاته تجربه لري. دا غینه مو په پختل د خیبر پختونخوا په روغتونونو کې آیا د ماشومانو په خاصه توګه د نوو زیږیدلو ماشومانو یا نیو بانس لپاره پورا سہولتونه اشتا؟
منگا دا ہیلتھ بجٹ د مخکنی حکومتونو نه 50 ټایم زیات کړی دی. لکه د ایجوکیشن مو 80 ټایمز او د هیلث مو 50 ټایمز بجټ زیات کړی دی. مونږ چې دینو هغه تھرو آؤٹ په هسپتالونو لکه ایکولی مو شیئر کړی دی. مونږ چې کوم سټیپس اخیستي دي تاسو د نیو بارن ویل اول به د هغې جواب ورکړم. نیونټالوجي مطلب ستاسو نیونټالوجي مینز د فرسټ 28 ډیز آف د بیبی. نیونټالوجي ډیز زیات ایکسپینسیو بزنس دی. اگے کے وینٹیلیٹرز پکار دے, اگے کے جی دے بلڈ گیس مشین پکار دے. خو اگر منگا ٹیچنگ ہاسپٹل کو ماشاء اللہ پٹولو کے سارے دا خیبر ہاسپٹل لیڈی ڈن ہاسپٹل یو ٹیچنگ اینڈ مردان میڈیکل کمپلیکس ڈسٹرکٹس کے چکم دیر خط ڈسٹرکٹ ڈائی تدی خو پلور لیول لا منگا نیو تدی تحصیل کا منگا نیونٹالوجی نظر سے بلے منگ ریفرل سسٹم دا کرے. خو سر بینگ اے پیڈیاٹریشن زما خپل دا خیال دے منگا انفا شرح اموات چه سنگا ماوی چه زمانگ پر ساک کانٹریز کے طولو نا خراب جو افغانستان منگا اگر دادے چه زمانگا منگا زیادہ توجہ کمیونٹی پیڈیارکس کنے روا کرے. کمیونٹی پیڈیارکس دادے یو مدر پریگننٹی اگر دے انٹینیٹل چیک اپس ریگولر کئی اگر کا پریگننسی کمپلیکیٹڈ ویچ اگر ٹائملی ریفر شی ٹیچنگ ہاسپیٹل تا یا ٹرشری کیئر ہاسپیٹل تا. Unfortunately, zamanga da community system ya primary health care zamanga zyada da padare baade hum wache mangda ko pade ke mang so ko chamanga har yo mor ta ka ga antenatal check up kai zamanga wala 500 per visit manga wala paise var ko pade wala paise var ko che kada de karaya lai ki da tlo rat lo hala ke aga antenatal check da re patasil la walum ki gi ko even da zyada da aga delivery chamanga wala 1000 روپیز ورکو. بیا چې هغه د ماشوم ویکسینیشن وکړي چې کمپلیټ کړي نو موږ 3000 روپیز ورکو. نو موږ دا انسینټیو کړی خو انفورچونیټلی دا خلکو ته پبلک ته پته نشته او موږ سره د اډورټیزمنټ دونه پیسې لري. موږ زیاتې پیسې هم په دې انفراسټرکچر خرچ کوو. موږ رادر چې په کروڑونو موږ ټی وی ته ورکو موږ لیس گیو ٹو دا پیپل اینڈ پیپل ٹو پیپل به خلک خبرېږي. بیا
ڈاکٹر مہرتاج اوس سینیٹر حمدا هغه د یوې ډاکټرې سره سره یو شمیر د خیر خیګړې کارونه هم کوي او یو سیاسي فعال هم ده. دا چې هغه په خپل کار سیاسي ژوند او کورنی ژوند کې څنګه توازن ساتي په اړه هغه وایي.
دا ډېر زیات ګران کار دی بیکاز یو خځه تا کور مینج کولم وی او بهر وی. زما لکه شروع کې زما فادر دې سپورټ او الله دې وبخي. بیا زما ہسبینڈ بیکاز هم بهر نه تعلیم حاصل کړ ډېر زیات سپورټ او فیسیلیټیشن ما دنیا کتلې پهل کې زه بدله ما هغه بدل تکې پاتې کېده ډېر کم به ما سره ته ځکه چې هغه ډېر زیات هیسټري والا ملکونه خوښ دی نور ملکونه نه دي خوښ دي دکه بلډنګونه دغه سره کوم دي په ما سره نه او زه به یوازې تلم مالې اجازه ته نو زما نالج زیات شو زما دغه نو هاو زیات شو ما سره کیوکا. خو خبر ادا چې اوس خوش قسمتی و یا بد قسمتی زن بچی نو زه وایم چې که فرض کې زن بچی وي نو ما به دونه نشو کولی ځکه چې بچی یو مور ته مخکنی دغه پرایمری ریسپانسیبلټي خو دای بچی ده کنه. او زمونږ دلته انفورچونیټلی هسبنډ دونه سپورټیو نه وي چې هغه د بچی کیر وکړي وساره کنه چې یاره یو ګو هه تعالی خدای تعالی درکړې دغه درکړې. نو اکثر زمونږ ډاکټرانه بد قسمت ہے نا ڈاکٹران سبق ہوئی ہو یا مخ کے سبق نہ ہونا ہوئی اور یا کور کے بچو دا پاتی شدہ دے بد قسمت ہے خبر ہے دغه تل هغه د ډاکټرانو چې کوم نیولی مریډ دي بچ هغې پیرنټس ته به ویم د هغې انلاس ته به ویم د هغې هزبنډ ته چې تاسو ګوره جوینټ فیملی سیستم دی د هغې د بچو خیال ساتئ چې هغې دومره په سبق باندې دغه کړی دی سر هم خوب کړی پیسې هم دغه کړی ټولو نه زیات ګران سبق میډیکل سبق دی نو تاسو هغې سره لږ هیلپ کوئ چې هغې اوسي او د معاشرې هغې بیا فردر هیلپ وکړي لکه چې ما وکړی شه.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنا پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا د نن ورځې تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.